نکیږي. د اروپایي پارلمان مشر ډیوید ساسولی د 15 کلونو په عمر مړ شو. د هغه ویاند ویلي چې نوموړي نن وختي په ایټالیا کې د روغتون دننه سا ورکړه. پرون د جنوري پر 14 اروپایي پارلمان تایید کړی چې مشر یې د ډسمبر له 16 نیټې راهیسې په روغتون کې دی. ساسولی له 2009 کال راهیسې د اروپایي پارلمان غړی و او په 2019 کال کې د دغه پارلمان د مشر په توګه وټاکل شو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام. په افغانستان کې ځوانان لګړنو محدودیتونو سره مخ دي. په خو هم ډیرو شکایت کاوه چې د انتخاب حق ترې اخیستل شوی او حتی د پوهنځي د رښتیا او د ژوند د ملګري د انتخاب حق هم نه لري. تازه دا کیسه د ځوانانو تر وختو او جامو هم را رسیدلې. په دې ورستیو کې ځینې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې طالبانو په محضر کې د ځوانانو وختان خړېلا ویډیو یې ترې کوله. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې طالبان د ځوانانو موبایلونه ګوري چې څه پکې دي. طالبانو په ډېرو مواردو کې دا پیښې رد کړې خو په ځینو کې یې ویلي چې دا کار یې د ضرورت په اساس کړی. د یادونې ده چې طالبانو څو ځله د ږیرې، ویښتو، موسیقي ناورېدو، جامو او ځینو نورو هغو مسایلو اړوند سپارښتنې هم کړې چې ځوانان یې د خپل شخصي ژوند مسایل بولي. په روانه خپرونه کې په همدې اړه بحث کوو چې آیا دا څه چې اوس کېږي دا د ځوانانو په شخصي ژوند کې مداخله ده که نه، که دا ولې د ځوانانو په شخصي ژوند کې مداخله کېږي او د دې مداخلې پایلې به مثبتې وي که منفي. همدا ډول په حل لارو به هم وغږیږو. د خپرونې مېلمانه مو لیکوال او دیني عالم مولوي رحمت الله اندړ، مدني فعال خانولي عادل او په کابل کې د پوهنتون محصل سمیع الله سعادت اریوبی دي. خپل مېلمنو ته خراغلاس وایو. اندر سه پایل به لتاسې وکړو، دغه څه چې اوس روان دي آیا دا د ځوانانو په ژوند کې په شخصي ژوند کې مداخله بولی که نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته هم درنګ دي بحث ټول درنو ګڼوالو ته اوریدونکو ته سلامونه ونې کې هلی وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
دی شخصی ازادي یا فردی ازادي په ټولنه کې په د اسلام په مبارک دین کې تعریف شوی ده او فرد آزاد دی. سره له دې چې هر ازادي محدودیتونه لري، معیار لري، اندازه لري، همدغسې فردي ازادي هم همدغسې دی. خو تر دغې اندازې پورې محدوده شوې نه ده چې یو فرد دومره منحصر سي یا د یو فرد په چارو کې دومره مداخله وسي چې دغه ویښتان دي ور واخیستل سي یا دغه په جامو باندې د نیوکه وسي په داسې حال کې یا په نورو داسې وړو مسایلو باندې چې هغه بیخي تر یو فرد پورې په شخصي لحاظ باندې تعلق ساتي. د فردي ازادي اصلا کومه ټولنه کې چې فردي ازادي موجوده نه وي باقی ټولنه کې به هر وخت هلته استعدادونه یا فکرونه باندې وزل کیږي، ځکه هغه هیڅ حق نه لري سي دی مسلې اړوند دی مسلې په اړه باندې عمومي نظریات بې خله سره څوک اوري نه، حتی ایتاب چارو کې مداخله کیږي. یعنی ته خو د نظر حق نه لري، د نظر پښتنه لتانه، د نظر پښتنه نه کیږي، لتانه د تا نظر او رائے اوریدل کیږي نه، بلکې لا په چارو کې د مداخله هم کیږي. په دغه اوسنۍ حالاتو کې چې دا کوم موږ وینو، دغه رښتیا هم د یو انسان په هغه بیخی حرم ته ورنوتل دي. د یو انسان هغه فردي ازادي داسې محدودول دي چې هغه دین هم داسې نه وایي. زه بیخی یو لنډ مثال وایم. که طالبان دا کړنې د دې په خاطر باندې کوي چې ګواکې دوی امر بالمعروف کوي یا نهی عن المنکر، یعنی په نیکه لاره باندې امر کوي او له بدې لارې خلک راګرځي، امر بالمعروف هم په هغو مسایلو کې اصلا نسته چې هغه اخلافي مسایل وي. هغه مسایل خو چې بیخي واړه یې پیغه کې بیخي امر بالمعروف سته نه. ما مطلب له اختلافي مسایلو نه دا دی چې هغه مسایل چې علما پکې اختلاف کړی په جواز او په نه جواز کې، پیغه مسایلو کې امر بالمعروف نشته دی. څوک داسې نشي ویلای سي زه امر بالمعروف، ځکه په هغه مسله کې هغه امر بالمعروف نزاع ته وځي، ځکه ځینې علما یو قول اخلي او ځینې علما بل قول اخلي. دی ویښتانو مسله نهایت زیاته عادي مسله ده، او دلته کشکې یوازې د ویښتانو مسله وای، دلته خو د سړک په سر باندې د یو چا ویښتان ورکمول یا د جزا په ډول باندې یا په هر ډول باندې دی هغه هغه عزت النفس ته په درنښت باندې نه دی قتل نه دی، او عزت النفس د انسان یو مهم اړخ دی، چې د انسان د عزت النفس باید څومره خیال وساتل سي. دغه روان وضعیت دا اصلا نه دینی دی او نه انساني دی، دی یو مطلق آزاد انسان په وړاندې باندې.
مننه عادل صاحب، مخکې مو یادونه وکړله، ولې په 2022 کال کې لا هم ځوانان له محدودیتونو سره مخ دي؟ هغه که په کور کې وي، که په ټولنه کې وي، که د حکومت لاړ خوي، ولې په دوی باندې دغه محدودیتونه لګول کیږي؟ یعنی فکر کیږي چې په دغو محدودیتونو لګولو سره به ځوانان ښې لارې ته برابر سي، که څه کیسه؟
سلام تاسو ته د ازادي رادیو ټولو معزز اوریدونکو ته سلامونه. اصلی خبره دا دی چې په تیرو شلو کلونو کې ځوانانو داسې څه زده کړي چې هغه تیرو نسلونو نه وزده. په تیرو شلو کلونو کې داسې څه ټیکنالوژي دومره پرمختګونه کړي دي چې ځوانان په آنلاین ډول ښوونکي لري، استادان لري، له یوټیوب نه استفاده کوي، له ګوګل نه استفاده کوي، په مجموع کې له انټرنیټ نه استفاده کوي. ډېرې ابتدایي دینی پوښتنې له ملانو نه کوي، هغه له ګوګل نه کوي، له یوټیوب نه کوي، او د نړۍ له سترو علماو سره په یو څو ثانیو کې شریکولی سي. همدارنګه ضرورت والدینو ته کم سوی دی، مثلا ډېر هغه څه دي چې پخوا به ځوانانو یا ماشومانو له والدینو زده کول، د ملا د کلي د جومات ملانه به زده کول، د مشرانو نه به زده کول. اوس د هر چا په موبایل کې، د هر چا په تلیفون کې عالم دی، جاید عالم دی، ډاکټر دی، قوي ماهر ډاکټر دی، روانشناس دی، قوي روانشناس دی. پام دې ډول د ټولنیزو علومو په برخه کې چې دوی ته نصیحتونه وکړي علما دي، متاسفانه چې دا واقعیتونه د ټولنې دي. ولې بل طرف ته تریخ واقعیت دا دی چې هغه خلک چې دغه څنګه چې ځوانانو استفاده کړې، د دوی نه استفاده نه ده کړې، که هغه مشران دي، که هغه حکومتیان دي، که هغه طالب صاحبان دي، که هغه ملا صاحبان دي، هغه داسې توقع لري چې مونږ چې څنګه ژوند کړی او په مونږ چې کوم محدودیتونه وو، ځوانان دي هم زمونږ په څیر ژوند وکړي. دلته د ډیره د افسوس خبره ده چې دوی په دې باندې نه پوهیږي، یا ځان نه پوهیږي، یا دغه درک نه لري چې زمونږ په زمانه کې دغه پرمختګونه کم وو یا نه وو، او په اوسنۍ زمانه کې دغه پرمختګونه شتون لري. او شل کله راتلونکي به عین مسله وي، اوسنۍ ځوان نسل به درک قوي ونه لري، له همدغه چې ستونزې سره به لاینده ځوانانو نوي ځوانانو سره مخ وي. په همدې اساس وخت چې حکومتي پولیس، یا د حکومت د اوسني حکومت پولیس، یا چې په طالبانو یادیږي، دوی د ځوانانو په ویښتانو کې ګوتې وهي، دوی ځوانانو په موبایلونو کې ګوتې وهي، او دوی ډیر وړي وړي مسایل رانیسي او پر ځوانانو باندې تطبیقوي، او ځوانانو ته وایي چې دا ډیر حیاتي مسایل دي، دا ډیر ضروري مسایل دي. او دغه مسایل متاسفانه سي تر ډیره د افغاني ټولنې په قبیلوي او زړو دودونو فرهنګ کې ریښه لري. په دې معنی چې ځوان مشران په ځوانانو باندې هغه شیان در زختونو په توګه منی، تپی په ځوانان مجبوروي چې ورسره وي، منی چې هغه قبیلوي فرهنګ خرختل سوی دی، هغه د اوسني تمدن، د اوسني پرمختګونو، د اوسني علمي انکشافاتو سره اصلا سمون نه خوري، چې دا د ټولنې سره کومک نه کوي، دا متاسفانه د ځوان سره کومک نه کوي، دا متاسفانه د مشر سره کومک نه کوي، او دا په مجموع کې ټولنه، کورنۍ او هیواد داسې یو طرف ته بیایي چې د اصلا هیڅوک توقع نه کوي، او یو ښه راتلونکی نه دی. متاسفانه چې بیا هم د یو بد راتلونکي په لور باندې دوی په ناخداګا ډول باندې ځوانان رهبري کوي.
مننه اریوبی صاحب، تاسو په کابل کې اوسئ، که په دې اړه راته ووایئ چې خپله له دغسې مسایلو سره مخ شوی چې فکر کوي هغه ستا په شخصي ژوند کې مداخله ده، که چیرې دغسې څه شوي په تا یې خپله څه تاثیر کړی؟ اریوبی صاحب، ستاسو غږ پرې کېږي، متاسفانه موږ ستاسو غږ اوس یو څه سم شو، مهرباني وکړئ.
او په دینه ویډیوګانې او په دینه هغه کې په ټولنیزو رسنیو کې مو چې موږ ولیدل، دینه هلکان را درولي وو چې د سړک پر غاړه ور باندې د سر ویښتان خري او ورته وایي چې ویښتان کم کړه، دا خبرې ورته کوي. په حکومت باید کامر بالمعروف کوي، باید د هغه شیانو کې باید وکړي چې هغه مخیم وي. چېرې په هوټل په دې موږ او تاسې ټوله پوهېږو چې دا سنت عمل ده، موږ تاسې باید مسلمان دا عمل هغه کړو. خو که چېرې موږ او تاسې په اوسني وخت کې که ګیرې پرېږدو هم مشکل موږ ته جوړ شوي دی، او که نه پرېږدو هم مشکل راته جوړ شوي. که پرېږدي موږ باندې د داعش او د نورو ډلو فکر کوي، او که نه پرېږدو بیا موږ دلته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکي موږ ته وایي تاسې ولې ګیرې خرې. موږ دلته اوس دوکې حیران پاتې یو چې موږ څه وکړو. نو حکومت باید دې جزئي مسایلو ته توجه ونه کړي. هغه مهم مسایل چې دي هغوی ته باید توجه وکړي، ځکه چې په دې سره که چېرې په ګیرو سره هېواد جوړېدلی، نو زموږ او تاسې په فکر سره هندوان او سیکان چې هغه ټول ښې ګیرې پرېښودلې دي، هغو خپل دنونه حیات رسولي دي. په دې شیانو باندې هېڅ وخت دپاره نه کېږي، باید دا کارونه دوی ونه کړي. بله مهمه مسله دغه ده چې دوی
مهرباني اریوبی صاحب تاسې خپلې خبرې.
بله مهمه مسله دغه مهمه مسله ده چې دوی اوس په لاره کې ځوانان چې کله کوم ځای ته سفر کوي، دروي ټلیفون ترې اخلي، او کله چې وګوري چې ده سره سندرې یا غیر اخلاقي شیان موجود دي، دوی ورته وایي چې دغه شیان تاسې پاکړئ، سندرې په اسلام کې نشته، د تاسې ولې اورئ. نو زما په اند د موبایل چک کول دا د یو کس په شخصي ژوند کې ډېره مداخله ده. هر څوک جلا جلا طبیعت لري، نو هغه باید د خپل ذوق علاقې سره هر څه باید وکړي، ځکه باید الله جل جلاله فرمایي چې انسان آزاد پیدا شوی دی، باید آزاد ژوند وکړي. خو اسلام په چوکاټ کې موږ او تاسې په ټولنه کې تر ډېره خلک خو د اسلام له چوکاټه کارونه نه دي کړي.
مننه اندر صاحب. مخکې عادل صاحب یوه یادونه وکړه، دغه کوم څه چې کېږي یا دا کوم محدودیتونه چې په ځوانانو لګول کېږي، د دې تر شا یعنی ډېر هغه کلتوري مسایل پراته دي. ستاسو په نظر یعنی دلته دا کوم محدودیتونه چې لګول کېږي، آیا دا د دین له لورې دي؟ واقعا د عادل صاحب چې یادونه وکړه چې نه، دا کلتوري ریښې لري دا محدودیتونه.
زه فکر کوم د عادل صاحب مطلب دا و چې د طالبانو هغه طرز تفکر ته اشاره وای، یعنی هغوی خپل ځاني دغه امداد ویلا په ځوانانو باندې محدودیتونه دومره زیات کلتوري دغه هم نه لري لکه دا اوس کوم محدودیتونه پې باندې لګول کیږي. د عادل صاحب دا خبره مخکې هم وکړه، او دا خبره سره زه ډېر توافق کوم چې رښتیا هم د ځوانانو هغه غوښتنې د پخوا په څیر اوس نه دي، د ځوانانو اړتیاوې هم د پخوا په څیر اوس نه دي، او د ځوانانو تر ډېره بریده هغه معلومات هم د پخوا په څیر اوس نه دي. ډېر شی دوی لځان دوی ډېر په اسانۍ باندې لکه علماو ته لاسرسی لري، معلومات یې زیات دي، د دین په اړه باندې پوهېږي، خپل ځان دي حقوق په اړه باندې پیږي. نو ډیره مسله کلتوري خبره نه ده. زه فکر کوم د عادل صاحب خبره دغه د طالبانو طرز تفکر ته وایي. طالبانو طرز تفکر هم دغه دی. او بل دلته دومره لوی کارونه ستاسو د نسی هغه طالبان خپل لومړیتوبونه وټاکي پر ډیرو وړو جزئي مسایلو باندې راخته دي. یوې خوا ته وایي چې دا موږ توصیه کوو، توصیه مو دی خلکو ته د دوغو چارو توصیه کوو، خو بلې خوا ته یو څوک په دې باندې ترټي تهدیدوي وهي. نو که توصیه خو همدا کافي ده چې ویلې کې په یو بل بورډ باندې وزړې وی اعلامیې په شکل باندې صادر کې، یعنی په یو ډول نه یو ډول د خلکو تر غوږو پورې ورور سه سدا ښه کار دی، او دا وکي او دا بد کار دی دا م کوي. نو دا ست د سړک په سر باندې ورته درېږي. دا ست دی یو چا دی دیو دی مثلا دی وېختانو دی دغه لپاره خاطر باندې چې وېختان دی مناسب نه دی پریږي، هغه د سړک په سر باندې ورکمایي او په سر کې دی خینچو راچولي. دا نه لومړیتوب دی او نه دغه حل لار دی. او زه فکر نه کوم چې دا د کلتوري مسله وي.
مننه عادل صاحب. لکه څنګه چې اندر صاحب هم یادونه وکړله، کله چې دغه سی څه کیږي ستاسو په نظر پایلې به څه وي؟ یعنی کله چې ځوانان را درول کیږي یا هغه مسایل د دوی مهم کیږي، مداخله پکې کیږي چې دوی شخصي ژوند په دایره کې بولي، خپل ازادي بولي، که دغه حقونه ترې اخیستل کیږي یا د محدودیتونه پرې لګول کیږي، نو پایلې به څه وي؟
یو مسله والا می یادونه وکم غلاد سی ما مخکې یادونه وکړه چې دا د قبیلوي کلتور کې ریښه لري. معنی دی ویل چې افغاني کلتور یعنی اوسنۍ او رښتینی او متمدنه او دینی افغاني کلتور چې دی، یعنی که دا مسایلو باندې ټینګار ناسم کار دی. یوازې کله چې یو پلار هم راولاړېږي په ماشومانو یا په خپل اولادونو باندې یا په ځوانانو باندې داسې شیان ورته پي چې هغه د اوسنۍ ټولنې دود نه وي، دستور نه وي، ارزښت نه وي، فقط پخواني او قبیلوي فکر ولري، بیا هغوی په خپلو ځوانانو باندې کوي. خوشبختانه باید ووایم چې اوس د افغانانو اوسنی کلتور دا قبیلوي نه دی. یوازې لږ شمېر خلک په افغانستان کې دي چې هغو په غواړي قبیلوي کلتور ته لمن ووهي او قبیلوي کلتور ته عملي جامه ور واغوندي. دا د خوشبختۍ خبره ده چې موږ یو قبیلوي کلتور څخه د تلو په حالت کې یو. ستاسو د ځواب په ارتباط باید ووایم که چیرې حکومت د خلکو په شخصي ژوند کې یا د خلکو په شخصي حریم باندې تجاوز ته د پای ټکی کېږدي او خپل ټول ځواکونه او مکمل وزارت او حتی وزارتونه دې ته ځانګړي کړي چې په کوچنیو مسایلو باندې بوخت سي، زما په نظر هغه واټن چې اوس د خلکو او د حکومت ترمنځ موجود دی دا به څو چنده زیات سي چې دا بیا د نظام پاشل کېدو ته لاره هواروي. یو ځل بیا موږ له داسې حالت سره مخ کېږو چې نوی نظام به وي او خلک بیا در په در او خاک په سره وي، لکه څرنګه چې اوس دي تر دې هم ډېر خراب. زه فکر کوم بله پایله پیدا وي د دې کار چې ځوانان به پرې پوه شي چې موږ په دې ټولنه کې نه در کېږو، زموږ در ته در نه ویل کېږي، زموږ ضرورت ته ضرورت نه ویل کېږي، زموږ فرمایشونو ته فرمایش نه ویل کېږي، او زموږ کړنې کفري ګڼل کېږي، ناسمې ګڼل کېږي. یعنی دوی وایي موږ بد خلک یو، ترحال کې چې دوی پوهېږي چې بد خلک نه یو. دلته به چې د ځوانانو تېښته به ډېره زیاته سي چې بیا به نه دوی کنټرولولی سي، نه به کورنۍ کنټرولولی سي، نه به دنیا کنټرولولی سي، یعنې د مهاجرت یو کړکېچ او بحران به رامنځته سي. زه فکر کوم په افغاني ټولنه کې به په دې سره بېګانتوب ډېر زیات سي، وخت چې ډېر هغه څه چې مطلق اکثریت ځوانانې کوي او دا بد ګڼل کېږي، ځوانان په یو ډول داسې احساس کوي چې موږ په یو پردۍ ټولنه کې ژوند کوو. یعنی هغه څه چې موږ په هغه اساس ژوند کوو دا ټول بد ګڼل کېږي، دا ټول نفي کېږي، دا ټول له امله موږ جزای کېږو، موږ ته توهین کېږي، موږ ته سپکاوی کېږي. ځوانان فکر کوي چې ولا زه باید ځان ته یوه بله ټولنه پیدا کړم، او داسې احساس کوي چې په پردۍ ټولنه کې دی. او تاسو پوهېږئ چې کله ځوانانو د بېګانتوب احساس وکړ د علمي پلوه،
وی له ډول ډول رواني تکلیفونو سره مخ کیږي چې د دوی آزار او د دوی مسؤلیت به بیا د وسنی حاکم کړي په غاړه باندې وي. بل تر ټولو خطرناک او بد پاله چې دا شان لرلې سي هغه د افغانستان له پرمختګ څخه منې کوي، په دې معنی چې اجازه نه ورکوي حکومتي چارواکي، حکومتي پولیس او وزارتونه په یو څه باندې پوښتنه کوي هغه اساسي دي او هغه د هیواد د خلکو د پرمختګ لامل ګرځي. او غټ 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 بل توانې دا چې هم اوس احساسولی سو او هم په راتلونکي کې هغه دا چې دغه ډول مسایل د رسنیو او د نړۍ لپاره په ګرمو موضوعاتو باندې بدلیږي چې نړۍ بیا نو په حکومت باور نشي کولی. هغه وایي چې پخوانی حکومت په فساد کې اول سو فساد کوو، اوسنی حکومت په دې ساده توپ کې اول سو په داسې کوچنی کوچنی مسایلو کې لګیا دی. د دې هیواد ته که پیسې هم ورکړو په دې لګوي چې عسکر ته ووایي چې دا پیسې په دې ولګوي، چې له ګیرې مکه غټه کوي دا پیسې په دې باندې ولګوي، چله امامونه بند کوي د خزنه او دا پیسې په دې باندې ولګوي، چې دغه د مساج د کچې ورته وایي دغه بند کوي دا پیسې په دې باندې ولګوي، چې خدي داسې سي خدي موټر کې کېنني. یعنی دنیا بیا وایي چې دوی ته کوم پیسې هم ورکو په ډیرو نه اړینو مسایلو باندې دوی پیسې لګوي، په هغه څه لګوي چې دوی غواړي. لامدې مل زما یو ډیره مهمه مشوره هغه دا دی چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت او په مجموع کې حکومت یو لیست د لومړیتوبونو جوړ کړي چې کوم مسایل ډیر خطرناک دي، ډیر خطرناک او ډیر مضر دي. دا بیا د جاهد علما او له نظر تیر کې جاهد علما په دې معنی چې هغه په رښتینه معنی جاهد وي چې دا وګت بحث دی. دومره مسله دا دی چې حکومت دې عادي علما او ته دا حق نه ورکوي چې لومړیتوبونه مشخص کړي په خلکو باندې تحمیل کړي. بل مسله چې دی غواړم حکومت په دې ارتباط ورته مغدا د چې حکومتيان طالبان دوی باید خپل معلومات اپډیټ کړي، خپل ذهنونه باید اپډیټ کړي. خلک د 15 کال شل کال مخکې خلک نه دی، نو د شل کال 15 کال مخکې د کوم معلومات لرون کړي نو دوی ستنی خبرې باید وکړي. دا څنګه چې مشران وایي چې موږ وازی مشورې کوو، لکه څنګه چې مخکې موږ عربي صاحب ورته ویل دوی وایي چې موږ سره خلکو ته توصیه کوو بیا عسکر چې په ډیره جذبه باندې دي او ډیر متشدد دي، هغه بیا د دوی دغه توصیه په داسې ډول عملي کوي چې هغه بیخي مطلق توهین وي.
مننه عادل صاحب. اریوبی صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه او عادل صاحب هم وویل چې دغه څه روان وي کې دیشي ځوانان هڅه وکړي چې وطن پرېږدي یو بل خوا لاړ شي، هلته چې له هغوی نه دغه وړې وړې ازادۍ نه اخیستل کېږي. تاسو خپله چې له ځوانانو سره ګورئ، ملګري دوستان ټولګیوال مو دي، د دغه وضعیت په اړه د هغوی تاثر څه دی، څه وایي کله چې له دغسې مسایلو سره مخ شوي دي؟
واکن دلته ځوانان چې دا مسایل سره مخ شوی دي هغه ټول په دې اند دي چې خپل وطن پرېږدي تر څو نور هیوادونو ته لاړ شي، ځکه چې دغه جزئي مسایل دوی اصلي ازادي اخیستلو په معنا ده. شخصا ما چې ډېر ځوانان زما هم تیمپیان چې موجود دي هغه تقریبا یو تاریخ حصہ د غاړي چې کله چې د غتو ورځې تقریبا تیرې شنبې په ورځ کې کوم د نفر راغلی او دغه توصیه دغه خبرې چې وکړل د خیر ورځې را پدې غا تاریخ حصہ سنتیان نسیتی دې ته ماده دي تر څو هر ډول شرایط قوي او کنوي خپل یاد پریږ دی او د تشکیل نیمګړی اندازې پاتې شي. زما پان دوی اوس په دې ټولنه افغاني ټولنه کې چې دې چا په جوړونه کې ځای نه لري، همدې جزئي مسایلو باندې غواړي چې خلکو جوړونه کې ځای پیدا کړي. دا د جوړونه کې ځای پیدا کول یو لار نه ده، بلکې دا خلک نور هم نفرت او کرکه ورته کوي. شخصا ځوانان دته چې ځوانان شل کاله چې دې هغوی ازادي لیدلې ده، هر څه چې موجود و کومه تاسو فکر وکړو که تاسو شخصا ډېره معلومه وه چې افغانستان کې په شلو کالونو کې ډېره ازادي موجوده وه نسبت ګوندۍ همسایو هېوادونو ته. که چېرې اوس ته په یوې میاشتې دوه میاشتو کې له ځوانانو څخه دغه ازادي اخلي، ځوانان په قید کې راولي، واقعا دغه لځوانانو سره جفا ده، دا د ځوان ولس سره جفا ده، ځکه مونږ تاسې په افغاني ټولنه کې تقریبا 50% څخه زیات ځوانان لري. دغه ځوانان چې مونږ تاسې له لاسه ورکړو نو مونږ دوی به بیا له سختې بشري قوې له نشتون سره مخامخ کېږي، نو باید دوی دغه جزئي مسایل لمنځه یوسي او دې ته زیاته توجه ونه کړي. ترمن وا خبر ہے صدا صحیح دوام کی دوی باید علماء را ټول کی ترڅو هغه د مهم اولیت لري هغه شیان لیست برابر کی، د کچیر دوی دا کار وکړي هغه اولیت شیان ته اولیت ورکړي، نو زه فکر کوم چې ځوانان به هم له زاده ته نه محروم کیږي او خلک ته به یو هغه پیدا یختاس به ورته پیدا شي چې موږ ته د ازادۍ حق نه اخیستل کیږي. زما په اند ځوانان شخصا نو دلته چې د نجونو برخه چې دا حاله دی هغه ته ډېره متاثره شوې ده، کوم حالات یې اوس دوی روان کړی ده، ځکه چې په څو ونه مخکې دوی یو اختار ورکړل چې تاسې باید نجونې پوهنتون ته ځي او جفې ته ځي، تاسې باید خپل یو نفر ځان سره ولرئ، یو ورور وي، پلار وي، یو وریره وي، ترڅو هغه له ځان سره لاړ شي. ما یو د ستانه ولیدل چې څو نه وړاندې چې کله بیا یو ځای ته تلل یو راډیو ته، هلته بیا یو خبریال ورته وایي چې زه ورور نه لرم، زما ورور وظیفه لرم، زه څه وکړم چې ما سره ورور لاړ شي وظیفې ته را ورځه، هغه خو هم وظیفه لري. بیا دغه حکومتي چارواکی ورته وایي چې ته باید ځان ته نفر پیدا کړې، دغه کار دې ونه کړل وظیفه له لاسه ورکوي. نو زما په اند دا خو ډېر غلط کار ده چې یو څوک د خپل هغه دپاره یوې ناشونې غوښتنې دپاره چې دغه ناممکنه وي خپله وظیفه له لاسه ورکوي، خو باید دغه کارونه ونه کړي ځکه چې دا دومره اولیت نه لري.
مننه اندر صاحب، لکه څنګه چې اریوبي صاحب او عادل صاحب یادونه وکړه چې محدودیتونه لګول هغه هم په ډیرو جزئي مسایلو کې د شخې پایلې ونه لري، کله چې پایلې ښه نه دي نو ولې بیا هم ټینګار دومره ډیر پرې کیږي؟
نو تبي خبره ده اوس سره به د طالبانو کوم چاره ته وایي چې کوم چاره ښه نه ده، دوی په دې ژوند په یو د سیستم او د ژوند په یو برخه کې هم لومړیتوبونه نه دي پیژندلي. د ځوانانو په تربیه کې یا د ځوانانو په د رویه یا د بد رویه او د بد سلوک په بدلون کې لاره همدغه نه ده. دین په دې په انسان په دې باندې نه مامور کوي چې ته د یو چا د اخلاقو د سمول لپاره په غپسې کونج په کونج وګرځه او د هغه هره بدي را پیدا کړه. قران کریم صریح آیات، بسم الله الرحمن الرحیم، من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، آیات کریمه وګ د زیواز د ولا تجسس لفظ را اخلم، ولا تجسس الله تعالی واستاس په چپس تجسس مکوي، یعنی په غو پس دومره ګرځې نه سي ته ود د غره ګناه را پیدا کی، او ګناه سه الله تعالی دی الله تعالی په وړاندې باندې سرغړونه هغه الله تعالی ورسره پويسه او دغه او دغه عفو ورسره پويسه او بخنه ورسره پويسه، ته به دي خلکو په وړاندې باندې دغه پرده نه لري کوي، دغه پرده باندې ځنه اخلي.
نو دي
اورم اورم زما غشت
او مهرباني وکي اوس مو غراغه مهرباني
زنه پیغام سیما خبره تر کومه ځای پورې واوریدل شو،
ما ویل چې خبره متعدد ځای وکړه چې تجسس مکوي په یو چاپسي.
ما 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 ویل کنه چې د طالبانو طالبان په یو چاره کې هم لومړیتوب نه پیژني، د ځوانانو په د ځوانانو په یعنی د ځوانانو په اړه باندې، د یوې د تربیه په اړه باندې، حتی د مطلق د ټولنې په اړه باندې الله جل جلاله شنو هو استاس په شپ ست تجسس نه کوي، کدی یو د الله تعالی نه فرمانی یا یو ګناه کوي هغه د الله تعالی په وړاندې باندې کوي، د هغه د عفو دی دی بخانی او دینه بخانی هغه پریکړه ورسته پریکړه الله تعالی سره ده.
ته یوازې من حیث که امر بالمعروف او که هر څوک ته یوازې په دې باندې معمول یې چې هغه ته نیکه لار ور وښیې، ورته ووایه چې دا کار مه کوه. البته تجسس بیخي نه شي پسې کولی چې په غه پسې ګرځي او په غه پسې د څراغ اخیستی او شاوخوا پسې ګرځي چې ته ودردی چېرته ګناه کوي، دا نشته. دا حتی دا دغه دی، دا مطلق ناروا دی. د قرآن کریم د همدغه صریح نهی په اړه باندې چې تاسو تجسس مه کوئ په دې اړه باندې، دا د ټولنې نه داسې ټولنه ښې خوا ته پیایي، بلکې دا ادا هغه کار دی چې ټولنه په بده باندې اړوي. تاسې په یو چا پسې همیشه ګرځئ، تاسې په یو چا باندې همیشه ټینګار کوئ د یو کار دا به نه کوئ، دا به نه کوئ، هغه په لوی لاس باندې دې ته وادار کوئ چې هغه کار وکړي. په عربي کې یو متل دی، الناس حريص فيما منع، خلق دي اغه څه په اړه باندې ډېر حریص دي، ستې ځینې منې کوي. نو ته د ډېرو وړو مسایلو په وړاندې باندې دومره جدیت وښیه، د ځوانانو یا د دغې ټولنې په لوی لاس باندې هغه کارو ته ورپام کوي. نو طالبان باید په هر څه کې لومړیتوبونه مراد کړي، د ځوانانو په تربیه کې، د ځوانانو په اخلاقو کې، د ځوانانو په سمون او رغون کې. دا مسله ډېره مهمه ده، ځکه چې ځوانان د هرې ټولنې هغه د ملا تیر دی. نو که هغه خدای مکړه موږ له یو داسې حالت سره مخامخ کو، لین له یو داسې ژوند سره مخامخ کو، له داسې تنګي سره مخامخ کو، د هغې د شخصي حریم کې دومره ورننوځو چې هغه مجبور سي خپل کور پرېږدي، لکه مخکې ورور چې وویل چې هغه یا خپل کور پرېږدي، یا خپل کلی پرېږدي، یا خپله سیمه پرېږدي، او بل ځای ته ولاړ سي، یا خپل هیواد پرېږدي. دا نو ستره ستونزه ده او نه جبرانېدونکې ستونزه ده.
مننه عادل صاحب. جوشی حکومت ولی تا یا عامه خدمتونو ته چې باید حکومت له لوري وړاندې سي، نو ستاسو په نظر دلته ځوانانو په حق کې کوم مسایل ډېر زیات لومړیتوب لري چې هغه ته توجه وسي؟
ما خو یوازې ستاسو پوښتنې وروسته به خبر اورېدل چې لومړیتوبونه چې دي باید ورته توجه وسي.
همدا پوښتنه مو وکړه چې مخکې یادونه وشوه چې دا لومړیتوب نه دی چې د چاپ شخصي ژوند کې د مداخله وشي، چې دا لومړیتوب نه دی، نو لومړیتوب څه دی؟ کوم مسایل ته باید پام وشي چې ځوانان په خپل وطن کې پاتې شي، زده کړې وکړي او کار وکړي؟
بله بله بله، زه فکر کوم په اوسني حالت کې لومړیتوب دا دی چې حکومت ورباندې کار وکړي چې ځوانان سخت ناهیلي شوي دي، یو انقلاب ورباندې تیر شوی دی. دوی ته هله ورکول یو لومړیتوبونه څخه دی، که لومړیتوب نه وي، اول لومړیتوب نه وي، اساسي لومړیتوب دا دی چې خلک د بل هر وخت په نسبت په تیر شلو کلونو کې ډیر وږي دي، خلک ډوډۍ نه لري. د خلکو ته د ډوډۍ په، ځوانانو ته ټولو ته د ډوډۍ په پیدا کولو باندې باید فوکس وسي. دریم لومړیتوب چې زما په نظر ډیر مهم دی، هغه د زده کړو ته دی، چې په زده کړو، په تحصیل، په تعلیم باندې باید تمرکز او فوکس وسي. څلورم څه چې زه غواړم چې باید لومړیتوب وي، هغه کار دی، دنده دی، وظیفه دی. ډیری خلک بیکاره دي چې له بیکاري نه بلا نور مصیبتونه، تکلیفونه پیدا کیږي، ټولنیزې ناخوالې پیدا کیږي. حکومت ته بل مهم لومړیتوب زه فکر کوم هغه دا دی چې له نړۍ سره په ګټور تعامل باندې فکر وکړي، د خلکو ترمنځ د مینې، محبت، د فضا، د خلکو د دولت ترمنځ رامنځته کړي، خلکو ته رښتینی تربیه ورکړي، خلکو ته د نفس د تزکیې په اړه رښتینی له مینې ډک درسونه ورکړي. قوانین باید مشخص سي، او د قوانینو په تطبیق باندې باید ډیر فکر او ډیر غور وسي. او د حکومت یا د امارت او د خلکو ترمنځ د واټن پر کمولو باندې په اوسني حالت کې باید فکر وسي. اقتصادي پیاوړتیا، علمي پیاوړتیا، د ټولنیزې بیداری په طرف باندې هڅې، او همدارنګه هغه څه چې افغانستان د یو افغان ځوان له یو امریکایي، له یو جرمني، له یو پاکستاني ځوان سره سیال کوي، په دغو مسایلو باندې زه فکر کوم چې باید تاکید وسي. او یو غټ لیست نور لومړیتوبونه چې د ګډې مشورې په نتیجه کې موږ دغه لومړیتوبونه لیست چمتو کولای شو چې دا یو څو نمونې بیلګې وي چې ما راوړل چې دې ته غټې غټو مشورو ته ضرورت دی چې د حکومت لخوا نه یو د لومړیتوبونه لیست باید چمتو شي. اول لومړیتوب، دوهم لومړیتوب، لسم لومړیتوب، دا څه دی؟ زه فکر کوم په دا چې ولې طالبان یا حکومتیان دا کارونه کوي، یو علت دا دی چې متاسفانه باید ووایم چې د اهلیت نشتوالی دی. عادي سربازان د طالبانو دوی بې زغمه دي، دوی ته د زغم درسونه نه دي ورکول شوي. دوی ته یوازې څو شان ښودل شوي دي چې دا دی هغه دغه مسایل ته اشاره نه کوم، خو د زغم درسونه نه دي ورکول شوي. د نرمۍ، د یو بل د منلو، د حکمت له لارې د خلکو د بدلون درسونه نه دي ورکول شوي. هغوی خپله مشرانو دوی په لومړیتوبونه نه دي پوه کړي چې ځوانانو، سربازانو، تاسو جذباتي خلک یا لکه څنګه چې د نورو حکومتونو ځوانان جذباتي وي، په دغه شبه نه ډېر ټینګار مه کوئ، په دغه شبه نه ډېر ټینګار وکړه. د مهمو کارونو نشتوالی دی چې که چېرې دوی دغه لومړیتوبونه درلودلی په دغو شیانو باندې وخت نه ضایع کوو. او زه فکر کوم دوی د دغه کار له خطرناکو پایلو نه نه دي خبر، دوی غافل ګیره دي. لکه څرنګه چې پخوانی حکومت غافل و چې دغه فساد به دوی نظام سقوط کړي، خوانه نظام هم فساد سقوط که، او سنه نظام هم ځینې هغه کارونه چې هغه هم متاسفانه چې دوی نه کوي چې باید وي کوي، او ځینې هغه کارونه چې دوی کوي باید وي نه کوي، دغه شیانو له امله به دا زه فکر کوم سقوط کېږي. دوی باید د حکمت نه پریشانو کې کار واخلي، دوی باید له پوهې نه کار واخلي، دوی باید د زغم نه کار واخلي، او دوی باید د ولس سره د پراخو مشورو یو شبکه باید رامنځته کړي، زه فکر کوم.
مننه اریو پی صاحب، د یو ځوان په توګه ستاسو غوښتنه څه ده کله چې دغه سي مسایل رامنځته کیږي له حکومت څخه تاسو څه غواړئ چې څه باید وکړي؟
زما شخصا زما په نظر زما له حکومت څخه غوښتنه دغه د اسرائیلي حکومت څخه چې دوی باید اوسنۍ حکومت په سر روانه کړي، له دې څخه باید لاس واخلي. دوی باید ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. دوی باید دغه ځوانان د یو بشري نیرو په توګه دلته په کار باندې وګماري. که چېرې دوی ځوانان ته د کار زمینه برابره کړي، برابره کړله، نو ځوانان بیا مجبوریږي چې دوی فکر نسبتا یو څه ومني. خو که چېرې دوی ته د کار زمینه نه برابروي او دوی باندې په زور او جبر سره دغه کارونه عملي کوي، نو د عادل صاحب خبره دوی د دې ناوړه پایلو څخه خبره نه دي. او ځوانان هغه څوک دي چې دولتونه امپراتوري خرڅ له منځه وړلی شي، او خو که چېرې دوی دغه کار وکړي، نو زه په ډاډ سره درته ویلی شم لکه څنګه چې تېر نظام له منځه لاړلو، همدغه نظام به هم د تېر نظامونو په څېر له منځه ځي. شخصا یو حکومت نه ده چې خلکو په شخصي ژوند کې مداخله کوي. ځینې داسې موارد ما تر سترګو شوي دي چې مثلا په مکتبونو کې استادان هم دغه کارونه کوي، د خلکو په ژوند کې مداخله کوي. هغو تقریبا له اته کاله وړاندې یو داسې صحنې سره مخامخ شولو چې یو استاد هلک ته وویل چې تا ولې ویښتان زیات تښتلي دي. نو هلک یې تقریبا چې مکتب رخصت شلو یو ساعت وروسته چې خبر شولو هلک ځان وژلی و. یا استاد دې کورنۍ ته هېڅ جواب نه درلودل چې کاش ما دغه خبره نه وای چې هلک ته کړي. نو نه یوازې په حکومت دغه کارونه کوي، بلکې په مکتبونو کې شخصا په لرې اطرافو سیمو کې استادان هم اوس په یوویشتمې صدۍ پیړۍ کې هم دوی داسې کارونه کوي چې هلکان ته وایي چې طالبان دغسې ده، ستا ویښتان دغسې ده، ستا ږیره داسې ده. او باید حکومت او استادان هر څوک چې دي د خلکو په شخصي ژوند کې باید مداخله ونه کړي. خو حکومت ته بیا هم دغه یوه غوښتنه ده، د یو ځوان په صفت چې راځئ موږ او تاسې د خپل هېواد د آبادۍ لپاره کار وکړو، نه د ږیرو پرېښودلو لپاره، نه د سر د ویښتانو د کمولو لپاره، نه د موسیقي د اورېدلو لپاره، نه په یو ځای کې د خلکو سره ودرېدلو لپاره. مثلا یو څوک به یو چا ته اړتیا لري چې خپل مشکل حل کړي، نو دوی ورته وایي چې تاسې دغه ځای کې مه درېږئ. خو اصلا ادب یو وي، خو دوی فکر چې دا داسې لنډ فکر لري، باید دوی د پراخه فکر ولري. د عادل صاحب خبره دوی ځان نه لري، او زما پان چې دوی ځم نه لري باید دا چې کسان ته اول هیڅ کله وظیفه ورنه کړل شي همدا وظیفه چې دوی پر مخ وړي ځکه که چېرې دوی ځم نه لري نور ته به څه ځام ور وښایي نور ته به څه توصیه وکړي که چېرې دوی ځم لرلی اخلاق لرلی ښه رویه کولی شلی نور خلکو ته به هم د ښه اخلاقو له طریقه لارښوونه به یې کړې وه خو دوی باید له خلکو سره ښه چلند وکړي د خلکو زړونه ځان ته لاسته راوړي ځکه تقریبا د پنځه میاشتې څه کم پنځه میاشتې او دوه ورځې کم پنځه میاشتې پوره کېږي په دې کې داسې صحنو سره مخامخ شولو په کابل کې شخصا چې ها هېڅته لیدلو نه دي هېڅته ویلو نه دي ځکه چې د دوی د حکومت له طریقه داسې کارونه کېږي دوی اوسه پورې د حکومت د اصولو باندې هم نه پوهېږي چې ځینې داسې کړنې ترسره کوي چې هغه هېڅ دپاره د حکومت د اصول نه ایجابوي
مانه د خبرونه په ورسته شبو کې په دې بحث وکړو چې د حل لار څه ده اندر صاحب لته سي هم د پښتنه کو چې څه کول پکار دي چې زموږ دغه بحث نور له جامو او له شخصي سلیقې او سټایل څخه نور راوځي دا د یو چا شخصي حق بولو چې څه ډول جامع غوندي څه ډول بوټان غوندي څه ډول وختان پرېګ دي څه ډول خپل ظاهر جوړوي یعنی څنګه کېدای شي چې د زموږ خبرې له دې راوځي او یواز په صورت کې کېدای شي یو چا خبره یا کړنه نقد شي یا بحث پیو شي چې هغه کله ټولنې ته ضرر رسوي یا ګټه رسوي
خپل داخلي انسجام ته اړتیا ده چې هغه خپل منسجم سي او ل طالبان نه دا وغوړي سي هغه مسائل سي هغه دی او چا په ځوانانو په شخصیت پورې مربوط دي نو لطفا هغه دی په دې باندې ډیر ټینګار نه کوي دا ټینګار چې هغه دی ځوانانو دی خدای مکړه دی یا دی پانتون دی پریخودلو یا دی مکتب دی پریخودلو یا دی کلی دی پریخودلو سبب سي یا دی هواد دی پریخودلو سبب سي یو خو دی ځوانانو هغه داخلي انسجام ته ډیر اړتیا ده چې دا ځوانان په فردي لحاظ باندې شاید دا خبره دومره تاثیر ونه لري لکه په اجتماعي لحاظ باندې بلې خوا ته د طالبانو مشرانو ته په کار دي چې کشران خپل کشرانو ته وایي چې په هغه مسایلو باندې سیاخ لومړیتوبونه نه دي په هغه مسایلو باندې داسې تمرکز کول چې هغه ځوانان دي د په ځستې د رغونه او سمون خوا ته بوزي بلکې ته دغه کوي یعنی ته هغه زړماتي کوي په هر دغه کې سی وي هغه په تعلیمي بخش کې او په غیر تعلیمي بخش کې یعنی په هر بخش کې هغه زړماتي کوي هغه خپل کار پرېږدي نو د طالبانو مشرانو ته دا پکار دی چې هغه په دې اړه باندې ډیر واضح څرګندونې ولري او په دې اړه باندې ډیر واضح ووایي چې ځوانان چې د هر ټولنې د ملا تیر جوړوي باید زړماتي نسی په ډیرو وړو مسایلو باندې بلې خواته د ځوانانو هغه لومړیتوبونه سي مخکې عدل صاحب هم ورته اشاره وکړه هغه لومړیتوبونه سي په نظر کې ونیسي نو دغه وړې وړو مسایل ځینې لري کیږي بل خبره دا ده چې طالبان باید ځوانانو ته په دغه نظام کې دغه نظام دا د طالبانو او باوجود چې طالبانو تر اوسه پورې نظام نه دی ځین نظام نه ورته وایم طالبان دغه له دوی له طالبانو سره د کار د هر څه روانه کیسه سي جوړه کړې ده یعنی دغه ځوانانو ته د مالکیت احساس ورکړي چې ورور تاسو د افغانستان آینده است په دې ډول باندې ځوانان هر ځای تهدید کیږي او هر ځای په ډیرو وړو مسایلو باندې هغه له دغه شخصي مسایلو کې تدخل کوي دا نهایت ځورون کې او دغه ځوانان د خپل وطن د خپل کلی د خپل پانتون یعنی د افغانستان کې په ژوند باندې بے باور کیږي او دلته د هیواد هغه د نه مالکیت احساس کوي او دا لوستونځه
یو خبره اندر صاحب چې د امر بالمعروف ادارې ویلي چې دوی غواړي خپل چک پوینټونه ډیر کړي د دې لپاره چې خلکو ته توصیه وکړي تاسو مخکې ویل چې دا باید نه وي نو په دغه صورت کې څه کول پکار وي
زه بخنه غواړم اصلا د چک پوینټونو ډیرېدل او چک پوینټ باندې توصیه نه کیږي معمولا تاسو چاته دی یو نیک کار دعوت ورکوي ور د امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا خپل اسالیب او لارې طریقې لري چیک پوینت باندې ست یو موټر درې معمولا چیک پوینت خو موټر درېږي دا که عام خلک ته خو ته چیک پوینت نه شي په موټر کې کدی یو سړی ګیره کم وي او ته دی ټولو خلکو لمخه ورته وایي چې دا ګیره دی خخ کاری یو بدخ کاری یا غدی دغه اسلوب دیم صحیح نه دعوت یا ښی لارې ته بلنه هغه د چیک پوینټ باندې نه کیږي او نه چیک پوینټ کومه طریقه ده. د ټولنې اصلاح او د اصلاح لارې چارې او د اصلاح ځایونه معلوم دي. مساجد شته دی، پوهنتونونه شته دی، تعلیمي مراکز شته دی. ته هلته باید د دعوت له ټولو هغو طریقو نه کار واخلي لکه په طریقې نه په اسلام کې، یعنی په کوم څه صدر اسلام یا د اسلام لومړی پیر یا صحابه کرام او نبی کریم صلی الله علیه و سلم د ټولنې د رغونو د اصلاح لپاره کارول. نبی کریم صلی الله علیه و سلم له خپل صحابه کرام سره، یعنی له اسلامي امت سره، له خپل ورسر مټولنې سره ابدا دغه سې د تاریخوالي د تشدد لار نه دا وره کړی. د نبی کریم دا ډیر اوږد بحث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو څوک اسلام ته څنګه را دعوت کړی دی، یو نیک کار ته څنګه را دعوت کړی دی، څنګه په اخلاقو یې را دعوت کړی دی، او حتی ایمان ته هغه اساسي مسله د څومره په اخلاقو یې را دعوت کړی دی. ایمان ډیره هغه د انسان په انساني ژوند کې تر ټولو اساسي مسله سي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې لپاره بیست سوی دی، هغه ته یې خلک څومره په نرمۍ باندې را دعوت کړی دي. دا د چیک پوینټونو مسله نه ده، او نه دا په چیک پوینټونو باندې کیږي، او نه ته د عامو خلکو تر مخ د یو ځوان اصلاح کول دا 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 اساسي مسله نه ده، او دا اساسي لار نه ده، او نه چیک پوینټ دی دغو مسایلو د حل لاره.
من نه عادل صاحب اندر سے ویل چھ چیک پوائنٹ او یا غس چھ دا وس طالبان نو طالبانی کئی دا د حل لار نه دا په دې ډول سره ځوانان نه اصلاح کیږي. خو استاد نظر څه نو چې دا سن نس کېدلې څه باید وشي، بدیل لارې څه دي؟
بلې، لومړی خبره چې زی غوړم وای کوم ستاسو له جواب سوال پرته غدا دي چې مونږ کوم نظریات ورکو یا کومې مشورې ورکو، دا د ښه نیت له مخې دي. دا په دې خطر نه دي چې خدای مکړه مونږ یا په اپوزیشن کې یا د حکومت ډېر شوقیان یو، نه مو پخواني حکومت کې کار کړی، نه په اوس کې کوو، همېشه مو له نورو لارو خدمتونه کړي. لومړۍ مسله چې د دې ستونزې مخې نیول کېدلې چې فکر کومه هغه دا دی چې لکه مخکې چې ما وویل او اندر صاحب وویل نورو دوستانو چې لومړیتوبونه نشته، وخت چې نه وي ولو بلکه د دې ستونزې مخه تاسو ونیسئ، که څومره موږ وغږېږو، که څومره دوی کوشش وکړي، ځکه لومړیتوب نسته، نقشه نسته چې خلک دوی باید په څه ډول کار وکړي. دومه مسله چې زه غواړم هغه تاسو ته ووایم ملګرو دوستانو، ډېره به ترخه وي دا خبره، فکر کوم نتیجه یې ډېره خوږه ده. هغه دا ده چې د علماو د تصفیه کمیسیون باید جوړ سي، یعنی عالم او نه عالم باید سره جدا سي. او په همدې برخه کې غواړم دا ووایم چې هغه کسان باید مشخص سي چې د دې صلاحیت لري چې اوامر صادر کړي، او هغه کسان چې د دې وړ نه دي چې اوامر صادر کړي د امر بالمعروف په چوکاټ کې، هغه باید سلبي صلاحیت سي، د هغو نه باید صلاحیت واخیستل سي. بیا وایم چې د علماو د تصفیه کمیشن دومره ضرور دی چې حد پې تمام دی. بل څه چې د دې ښه مخه نیول کېدلی سي او رښتینې لارو ته زمینه سازي کېدلی سي، هغه دا دی چې دوی باید په دې پوه سي چې د زور له لارې حکومت نه شي کېدلی، په زور کلی نه ړنګېږي، او ځوانان باید اوښدی نه کړي. زه فکر کوم که چیرې دوی د اسلامي اصولو سره سم حکومتولي وکړي او د متمدنو دیموکراتیکو اصولو په چوکاټ کې حکومت وکړي، دا ستونزې خپل حل کیږي. سربازان یا هغه عادي طالبان چې ټول مرې جنگ کړی دی، او ډېر ملامت نه دي، ځکه هغوی څوک چې په کوم ډول محیط کې را لوی سي، او یا مغه ډول چلند بیا چې کله خاتم راته غره ډول چلند کوي، دوی حق پیدا داسي دي. دغه سربازانو حق دا دی چې دوی ته باید زغم درسونه ورکول سي، دوی ته باید صبر درسونه ورکول سي، دوی ته باید دا وخدل سي چې اوس د تشدد وخت ختم دی، اوس د زغم فصل پرانستل سو. او که تاسو د ځوانانو غرور ماتوي، د دې پایلې ډېر خطرناکې دغه ډول چې دوستو ته اشاره وکړه چې هاته تر وژنې پورې باید رسیدلی سي. بل څه چې ډېر کومک کولی سي د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره، هغه دا ده چې غیر طالب خلک باید د طالب صفونو ته داخل سي. په دې معنا چې که یو لک سرتیری یا عسکر یا پولیس طالبان وي، باید حد اقل یو لک یا 50,000 غیر طالبان ورسره یوځای سي. دا به د دې لامل سي چې هر چیک پوینټ کې
متشدد طالب ولاړ یا والته غیر طالب مرسته وي او طالب یا متشدد طالب کار کوي تمن غیر طالب چې هغه لږ نرم سړی دی د ټولنې د منځ سړی دی په ټولنې کې را لوی سوی دی هغه یې مخه نیسي. البته زما هدف دا نه دی چې هر طالب متشدد دی، په مجموع کې اکثریت خلک چې جنګونه کړي دي که هغه د عار حکومت خلک دي که هغه د پخواني حکومت خلک وو که هغه د طالب په ډله کې دي که هغه په امریکایي فوز کې دي، دا د علمي نظره ده چې دوی متشدد دي، دوی تشدد کوي، دوی سختي کوي، حتی له خپلو مېرمنو سره بیا دوی د نورو په نسبت ډېره سختي کوي. خلکو ته باید د مالکیت احساس ورکول شي. واقعا چې چک پاینټ یوه ډېره مضره لاره ده. چک پاینټ د خلکو د توهین لامل ګرځي. چک پاینټ یو ډېر خزینه لري او ګټه نه لري د حکومت او د خلکو ترمنځ، یا د اوسنۍ ادارې او د خلکو ترمنځ یو ډېر پراخه واټن د رامنځته کېدو لامل ګرځي. چې بیا یې نتیجه دا دی چې زه بیا وایم متاسفانه متاسفانه چې زه د حکومت د ړنګېدو په هېڅ صورت طرفدار نه یم، خو دا یو د زنګ خطر دی چې دا په دغو کارونو د حکومت د ړنګېدو نښې دي متاسفانه، لکه چې په مخکني حکومت کې فساد د حکومت د ړنګېدو لامل وګرځېده.
ډېره زیاته مننه عادل صاحب. درنو اوریدونکو، د خپرونې د پای شېبې دي له خپلو میلمنو ښاغلي مولانا رحمت الله اندړ، ښاغلي خان ولی عادل او ښاغلي سمیع الله سادات اریوبي څخه ډېره زیاته مننه کوم چې په دې بحث کې راسره ګډون وکړ. د ځوانانو په شخصي ژوند کې مو د مداخلې په اړه خبرې وکړې او د خپرونې میلمنو دا ویل چې په شخصي ژوند کې مداخلې ښې پایلې نه لري، په کار ده چې د ځوانانو د ښې روزنې لپاره په نورو اساسي لارو چارو غور وشي. له تاسې هم ډېره زیاته مننه چې دا خپرونه مو تر دې دمه راسره واورېده. د ازادي راډیو نورې خپرونې درسره واورئ. تر بیا مو په پاکه لاس پرم ښه وخت ولرئ.